په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخې د موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هېواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پیټر رایډر پرون په واشنگتن کې یو خبريال د دې پوښتنې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هېواد د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پینتاګون ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. ښاغلی رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوي نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته، خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي، یعنې له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانونو. رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې یو، خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. د امریکا دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې متحدو ایالاتونو د جولای په 1 اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وواژه. په حق د جرمونو د نړیواله محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان تیر حکومت د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیواله محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي و چې د جنګي جنایتونو په اړه په خپله څېړنه کوي. دغه څېړنه 2 کاله ځنډول شوې ده. د آژانس په وینا په هغو اسنادو کې چې روانه اونۍ د محکمې پر وې پاڼه خپره شوې ویل شوي چې مخکښ څارنوال کریم خان ټینګار کړی چې د څېړنو د ځنډولو لپاره باید د افغانستان غوښتنه رد شي، ځکه د هغه په وینا په افغانستان کې چارواکي په محکمو کې د عدالت د پلي کولو لپاره هڅه نه کوي. تر اوسه د طالبانو د حکومت چارواکو د دې موضوع په باب رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د محاکمو په چارو کې د شفافیت خبره کړې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی او 100000 زیات کسان اغېزمن شوي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سرخوندریا له والي مننه کړې چې د ترمز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړې دي. د ال اکبروف په خبره د ترمز د مرستو له مرکز څخه هره ورځ په 40 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. دا خبره د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وکړه.
مورال بازیکنان خیلی بالاست.
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې ترسره کړې چې دواړه یې ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنجشنبه بنګلاديش او سریلانکا لوبه کوي چې ګټونکی به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. روسي پر دې هېواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 55 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسي خاورې ته داخل شي. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو وار بیا په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. د ادارې ویلي چې دا مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو کسانو وویشل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP په افغانستان کې روان بشری وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی تیره شپه آزادی رادیو ته وویل
WFP د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه اندېښمن دی. دمونگ آخرین ارقام یا شمیره که ایچ پا افغانستان که وست محل 9 میلیون شاوخا که کسان دوی دی خلول عمل علانه خوندی توب سر مخامق دی یا دی خوراکی توکو بشری مرستو ترتیع لری WFP با خلول مرستو تا ادامه ورکوی یا تر اوس پوره یعنی دی 2022 مکال پایل نه تر اوس ترزی 8 میلیون نزیاد کسانو تا پا طول افغانستان که دی خوراکی توکو مرستی رسولی دی.
شغل امانی زیاد تکره د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمې تر راتګ مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو له دې امله چې وکولای شو په دغه لرو پرتو سیمو کې د شمې تر رسېدو او د لارې بندېدو نه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو، موږ لاړې رو مالي امکاناتو ته اړتیا لرو. هیله مو دا ده چې دغه مالي امکانات به زموږ په واک کې په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP د چهارشنبه په ورځ د ایوی اعلامیې په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمې، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوښي، غوړي، وریجې او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلي چې ویلي دي هدف یې دارې چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډېر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼ کسان له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. ډیری هم د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون له افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو د بد چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نور په دې رپورټ کې
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې تیرول وروسته تیره میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا دوه میاشتې ما د ایران او ترکیې په مرز کې تیر کړل. په دې دوه میاشتو کې ما داسې شیان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دي. هلته مونږ به یو خواږه یاد استرازای کې پروت وو. د ځینې خلکو به چې ګیمونه ویله خونه به ترکیه عسکر ویلي و چا به پښې ماتې وي، چا به لاسونه، چا غاښونه، چا به سترګې شنې وي. یوه ورځ مونږ په ګیم کې وختلو، ترکیې پولیسو ونیولو. هلته واورم شوی و د ټول نفرې دومره وویل د چا خولې ویني وي، د چا سترګې پړسېدلې وي، عکسونه یې راسره شته، هغه به هم در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه، د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بحرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې ډزې شوي چې دغو پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
د ایران امنیتي ځواکونو په تېر یو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوي دي. ګڼ نورې ټپیان کړي دي چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بحرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپل کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څېړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلي دو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تېر یو کال کې د ایرانی او ترکیه ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي، چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیه ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې د لاهې په نوم د یوې مېرمنې ویډیو په پراخه کچه غبرګونونه راپارولی دي. په دې ویډیو کې دا شوي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخواني ویان قاري سعید خوستی ورسره په زور نکاح کړی او د په جنسي لحاظ ځورولی او سخته شکنجه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار دغه ویډیو ټکر ورکوونکي بللې ده. خو سعید خوستی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د الهي په نوم له یوې مېرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه واده وکړ، چې وروسته یې په خبره د ځینو ستونزو له امله نکاح لغوه شوه.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دی ویډیو د ډیرو پام ځان ته اړولی دی. په دې ویډیو کې یوه نجلۍ چې خپل نوم الهه ښیي وایي د کابل د مالجوي طب محصله ده او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په پخواني ویان سعید خوستی تور پورې کوي چې په زور او جبر یې ورسره نکاح کړې او وروسته یې سخته شکنجه کړې ده. الهه ادعا کوي چې د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د یو جنرال لور ده او د قاري سعید خوستی له لوري سخته شکنجه شوې ده.
په دې ویډیو کې د الهه نومې لخوا ادعا شوې چې ویډیو له خپرولو وروسته ښایي د طالبانو له لوري ووژل شي، خو ویلې دي چې له سل ځل وژل کېدو دا ښه ده چې یو وار ووژل شي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه مهال څو نورې ویډیوګانې هم نشر شوې. په یوې دغه ویډیو کې چې ادعا کېږي دا مېرمن هم الهه ده، په قاري سعید خوستی پسې بلچه راخیستې او ورته وایي چې زما له کوره ووزه. دا لا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې، خو په ټولنیزو رسنیو او د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګونونه یې راپارولي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دا ویډیوګانې ټکان ورکوونکي دي او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د خلکو پام ځان ته ور اړولی. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه دا ټکي برجسته کوي چې موږ څومره نه پوهیږو چې د تاوتریخوالي دا ډولونه څومره پراختی، خو په یو څه چې پوهیږو هغه دا چې کله د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي له بشپړ معافیت سره کیږي.
اغلی بار ویلی دی چې طالبانو د ښځو د وزارت په ګډون د بیرمنو د حقونو د دفاع ټول بنسټونه له منځه وړي او اوسمهال ښایي په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی موجود وي، ځکه د مېرمن بار په خبره زیات شمیر افغان مېرمنې نه غواړي چې پر دوی د شوي تاوتریخوالي په اړه وغږیږي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هم ګڼو افغانانو په دې اړه لیکل کړي او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې باید سلامت او ملامت معلوم او سزا ورکړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخواني ویان قاري سعید خوستی هم زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو نوموړي پر خپل ټویټر په دې اړه وضاحتي لیک خپور کړی. نوموړي لیکلي چې شپږ میاشتې وړاندې د الهه په نوم یوې نجلۍ سره د هغې په غوښتنه واده وکړ، خو وروسته یې ولیدل چې الهه د عقیدې ستونزه لري. د ښاغلي خوستی په دې وضاحتي لیکنه کې راغلي هڅه یې وکړه چې د نصیحت او بحث له لارې د مېرمن الهي عقاید سم شي، خو په خبره یې پایله یې ورنه کړه، وان تر دې چې د الهي له لوري قرآن کریم ته توهین وشو. نوموړي ویلي چې له دې وروسته یې له خپل شرعي حقه استفاده وکړه او دواړه سره بیل شول. ښاغلي خوستی دغه شان د الهي د وهلو او شکنجه کولو ادعا رد کړې ده، خو ویلي دي چې په دې نکاح پښیمانه وو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو مېرمنو د طالبانو له لوري د شکنجې وهلو او بندي کولو ادعاګانې کړې چې د طالبانو د حکومت له لوري رد شوي.
دا یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو له یو کال زیات وخت تیریږي، خو په دې ټوله موده کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، دغه شان له میرمنو د کار او له محرم پرته د سفر حق هم اخیستل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیزونو